The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
کانو کتن کو افریدن کو ستر مشه ز وگما جالوان
ز افتخار حسین
تاسو په دې یو ساته خبری خبرونه کې هر کلی وایو او کوم کوم ریپورتونه دی په خبرونه کې د هغه خلاصه هم دا اوس باندې کوي
مونږ سره سیګه د پاکستان د پوز هغه داوی چې په قبایلی سیمه کې امن قائم کړی دی خو له په سویلی وزیرستان کې نن هم توندروا جنگیالو دا وکړی دا چې یو سکول یې په بمونو الوزولې دي او په فیصل آباد کې یو داعش پلوا ډلې د پولیسو د وژنې داوا پر سر اخیستی
او د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید وایي د ګډو مفاداتو شورا کې دونکو غونډه کې به د مرکز نه د صوبې بقایاجاتو او د پاک چین اقتصادي منصوبې کې د خپلې برخې اغستلو پر سر خبرې اترې کوي
منګ به په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان د کاروباري خلکو لخوا هغه عکس العمل وړاندې کوو چې دوی وایي د پاکستان لخوا په ایران باندې کاروباري بندیزونو او چتول د دوی لپاره یو ګټور ګام دی
او بیا نن د امریکې په دوه ریاستونو جنوبی کارولاینا او نوادا کې د صدارتي امیدوارانو خپل ترمنځ زغل کې ووټونه ورکول کیږي د دغه په حق لبه هم تاسو رپورت اوري
دا د سره تړلې په نړیواله کچه باندې مهم موضوعات او رپورټونه به تاسو ته وړاندې کوو موږ سره اوسئ وایس اف امریکا دی ریډیو د تاسو زمنګا غږ د واشنگټن ډی سی نه نخمنه غوړه قدرمنو کتونکو او اوریدونکو په دې خبرونه کې زو اولنی ریپورت اړخته چې د سیمې څخه مهم معلومات وړاندې کوي د پاکستان قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې د توندرو جنگیالو لخوا یو سکول په بمونو الوزول شوې ده دا په داسې حال چې د پاکستان د پوز لخوا داوی کیږي په قبایلی سیمو کې ضرب اسب عملیات کامیاب دي او د توندروانو ملای ماته کړې ده بلخوا چارواکي وایي چې په مومندې جنسي کې 15 جنگیالي وژل دي دا اور دې سره تړلي نور تفصيلات تسمینه عدنان بیٹنه په خپل ریپورت کې وړاندې کوي
چارواکی وای پاکستان د وفاق لاندې قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې یو نوی جوړیدونکی آرمی پبلک سکول د ورنکارو لخوا زیانمن کړی شوی انتظامیه په خبره دغه پیښه د شپې پر مهال سوي چې ورنکارو جنوبی وزیرستان مرکز وانه سرناژدې شمال ختیځ تیارځ تحصیل په بلا پدر سیمه کې حمله کړی زیاتوی دی حمله په نتیجه کې نوی جوړیدونکی سکول ودانۍ زرناو سیکشن او د سکول په جوړولو کار کوونکي مشينري د بارودو سره تباہ کړی شوی د هموی دی حمله پر مهال 13 مزدوران تشتول سوي وو خو هغه اوس بیرته خوشی کړی سوی دی او دغه پیښه په نوګو ایریا کې تر سره شوی او سیمه ایز خلک وایي دغه تل اکثره ټیکیداران په ترقیتی پروژو کې ناکه سمواد کارول ورسته بیا هغه په ټاولو لپاره دغه رقم پیښه تر سره کوي خو ځای انتظامی چارواکي وایي د پیښې پورا کرا جاج اخلي اخو د جنوبی وزیرستان یو بل تنخی ځوان خالد میسود د مین چودنی په وجه په ای وی پی مازوره شوی دغه ځوان ډیر اسماعیل خان مرکزی رختون کې تر علاج لاندې او وی ویل په سیمه کې سروي سرول چې په دې محل په یو ماین وختای د غزبان په سپین کیرغزی کډ کالج کې مزدوري هم کوي سپین کیرغزی د جنوبی وزیرستان هغه علاقه ده چې نیمه قبایلی سیمه افرټاک جندولي سره سیر ملري چرته چې کال 2010 عملیات تر سره کېدو وروسته سیمه ایز خلک بیرته خپل کورونو ته واپس شوي دي یړلوی ایو میاشت مخته په جنوبی وزیرستان تیار سیمه کې ایو ماشومه چې لوجه په ای وی اف سی مازوره شوي دی رادیو انتظامیات د کیسو پیښې په ګوته کولو وروسته چارواکو ویلی وو په دې سیمه کې پاتشي مینه پاکولو لپاره به یو ریبیا د لټون عملیات تر سره کوي باید اول چې د عملیات ورسته د پاتشي مینونو په وجه سیمه ایز خلکو ژوند له سخت مشکل سره مخامخ ده اخو د چرواکی وای په ایو بل قبایلی سیمه مومندو ایجنسی کې وسلوالو په ضد چړ عملیات دوام لري او د عملیاتو پر مهال یک غون تحصیل پندالی سیمه کې د وسلوالو او پوځي سرتیرو ترمنځ ډزې شوې چې په نتیجه کې حکومتي چرواکو 15 وسلوالو د وژل کېدو او هغه څخه په غټه کچه وسله ترلاسه کېدو دا واکړي په مومندو ایجنسی کې د شپې پر مهال کرفیو لګول کې کیږي او د چړ عملیات تر هغه وروسته انتظامیه پیل کړي چې دوه ورځې وړاندې تر سره شوي. په دوه بیلابیلو وسلوالو بریدونو کې نږدې نه خاصدار فورس چارواکي وژل شوی وو. د دې مسولیت د پاکستاني طالبانو غورځنګ جماعت الحرار ډلې په غاړه اخیستی وو او د جماعت الحرار ډلې بیان اسحاق الله احسان د حکومتي دعوې ردې کړې او میډیا ته یې ویلي د عملیاتو پر مهال دوی ته چډول نقصان نه دی رسېدلی او دوی ملګري صحیح سلامت دي. عدنان بیٹنائی، وائس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو او ٹی وی.
واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نظم غيو ساته خبري خبرونه چې د هغه نیخ په نیغه تاسو په ټي وي باندې ګوري. د دې ترڅنګ هم د خبرونه تاسو زمغه په پانی باندې هم کتلی شي. موږ سره ملګری اوسې اوس هم پرون د پنجاب صوبې په فیصل آباد سیمه کې د پولیسو په یو ډلې باندې برید تر سره شوی چې په کې درې پولیس وژل شوی. د دغه برید ذمہواري چې دی هغه د ولایت خراسان چې آی اس پلوه ډله ده د هغوی لخوا قبول شوی وه او پولیس هم د دغې برید د دغې ډلې لخوا ترسره کېدو پخلی کړی وو. وار په وار حکومتي چارواکي چې دي هغوی په ملک کې د آی اس یا داعش د موجودګۍ ردونې کړي دي. په دغې حقله نور تفصیل ورو پیروالای چانه.
تیر شپه د پنجاب فیصل آباد علاقه کې د مقامی پولیسو په یو گشتی ټیم باندې د نامعلومو وسلوالو د ډزو په نتیجه کې درې پولیس چارواکي په موقعه مړه شوي وو. د مقامی پولیسو مشر د پولیس چارواکو وجنه د ترهګرۍ واقعا ګرځولې ده او میډیا سره خبرو کې د ویلي چې داعش سره تړاو لرونکي ولایت خراسان میډلې د دغه پیښې پړه په غاړه اغستې ده.
پمفلیٹ ہمیں ملا تھا، وہاں سے بالکل ملا ہے، کوئی اس میں ذمہ داری قبول کر لی گئی تھی ولایت خراسان کے حوالے سے، دولت اسلامیہ جو ہے، تو وہ ہمارے پاس ہے ایک پمفلیٹ.
دی وای چې د پیخې د زینه دوی ته یو پمفلیټ ترلاسه شوی دی چې پکې په شام او عراق کې د فعال داعش او ملاتړي ولایت خراسان میډلې د دغه پیخې پړه قبوله کړې ده. دوه ورځې وړاندې هم د پنجاب ایالت سرخار لاهور کې د نامعلومه تنانو په ډزو کې دوه پولیس چارواکي وجلی شوي وو او صوبایي حکومت دا واقعیا هم د ترهګرۍ پیښه بلي. دا حمله په یو داسې مهال شوی دی چې پنجاب ایالت کې د داعش د موجودګۍ په اړه په وفاق او صوبه کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند ذمہوار وزیرانو په بیاناتو کې تضادات مخې ته راغلي دي. سمود اړوند د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناء الله ویلو چې د ترهګرۍ د مخنیوي صوبایي ادارې د ایالت مختلفو برخونو د داعش سره تړاو په سر یو شمېر تنان گرفتاره کړي دي او رانا ثناء الله دا تصدیق هم کړو چې د پنجاب ایالت څخه د سلو نه زیات تنان د شام د حکومت خلاف جګړه کې د داعش د حمایت لپاره شام ته رسیدلي دي. مطبوعات د سرچینو د خولې وایي چې په روستو کې د پاکستان د سیویلین استخباراتي ادارې مشر آفتاب سلطان د سینټ د داخله چارو قائمه کمیټې پړوان دی په ملک کې د داعش د موجودګۍ اعتراف کړی دی او د دې وروستو د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار میډیا سره خبرو کې دا تاثر رد کړو چې ګنې دی پاکستان کې د داعش د موجودګۍ نه انکاری دی. خو ورسره وفاقي وزیر پيوسا کې دا هم ویلو چې پاکستان کې کلدم ګرځولې شوې تندروی ډلې د خپل اهمیت پیدا کولو لپاره ځان د داعش سره تړي. بلخوا مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د فوج د فشار لاندې د ډېر وخت راهسې د مذهبي تندروی ډلو زد د اپریشن نه انکاری پنجاب حکومت اخر دغه ډلو خلاف عملیات پیل کولو ته غاړه ایښې ده. د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان کې شایع شوی یو رپورټ تر مخه په دې اړه د پنجاب د پولیسو مشر مشتاق سکیرا جی ایچ کیو کې د اعلی فوجي چارواکو سره اهم ملاقاتونه کړي دي. سروز وړاندې د پنجاب د قانون وزیر یو ځلې بیا د صوبایي حکومت هغه موقف تکرار کړو چې پنجاب کې د تندرو ډلو په ضد د فوج ماتحت ادارې رینجرز د اپریشن څخه ضرورت نشته دی. مبصرین او حکومت مخالفه سیاست مداران وایي چې فوج د صوبایي حکومت دغه دعوې ته نور نه ګوري او په خپل سر د کاروایۍ شروع کولو فیصله کړې ده. یو شخصي ټلویزیون چینل سره خبرو کې د مخالفه ګوند عوامي مسلم لیگ مشر او د کامی سملی غړی شیخ رشید احمد چې فوج ته یو نږدې سیاست مدار ګڼلی شي دے پدے اڑا صدا سوائی.
یہ رکاوٹ ہے اور ثناء اللہ کا بیان چار دن پہلے بھی اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے، کہا کہ پنجاب میں ساری کالعدم تنظیمیں ختم ہو چکی ہیں، یہاں رینجرز کی ضرورت نہیں ہے، پنجاب میں رینجرز اور نیب کاروائی کرنے جاتی ہے.
کدا واکمن مسلم لیگ نواز گن زړه خوی او حکومت خو فوج پنجاب ایالت کې د مذهبي شدت پسند ډلو په ضد د اپریشن شروع کولو حتمی فیصله کړې ده. واضح دی وی چې د پاکستان پنجاب ایالت د هند مخالفه او په فرقه ورانه قتلیام کې ککړه او د طالبانو او القاعده سره تړاو لرونکي شدت پسند ډلو یو مرکز ګڼلی شي، او په ایالت کې د تیرو 16 لسیزو راهیسې واکمن مسلم لیگ نواز گن باندې د خپلو سیاسي ګټو لپاره دغه تنظیمونو سره د همدردۍ لرلو تورونه لګي. مسلم لیگ نواز گن دا تورونه ردوی او وای چې حکومت د ترهګرو په ضد بغیر د ستوپیر نه د کاروای کولو پالیسی لري. باچا خان په هنتون باندې د ترهګرو د حمله وروسته پاکستان مخالفه سیاسي ګوندونو یو ځل بیا پنجاب کې د کلدن تنظیمونو د ښکاره فعالیتونو معاملې راپورته کړې ده، او دا پارټیانې وای چې تر څو حکومت پنجاب کې دغه ډلې نوي په نخښه کړې تر هغې د ترهګرۍ په ضد د ملي تګلارې د کامیابۍ امکانات د نش برابر دي. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
وایس آف امریکہ ڈیو ریڈیو دے تاسو زمنګا غږ د واشنگتن ڈی سی نه نیخ منی غوره. قدرمنو کتونکو اوریدونکو، د پاکستان حکومت لخوا په ایران باندې کاروباری بندیزونه اوچت کړی شوی دی. دا له هغه ورستو چې یو میاشت وړاندې ملګرو ملتونو د سوری د لاندې شپږ نړیوالو هیوادونو چې کله لوزنامه او شو د ایران سره، نو نړیوال بندیزونه د هغې پر سر چې دی لری کړی شو. دغه د پاکستان لخوا چې کم بندیزونه، نو دا 13 ورځ د پاکستان د خزانه وزیر چې دی اسحاق ډار، هغه دغه فیصله کړې ده او دا اوس عملی شوې ده. د دې څومره ګټه ده پاکستانی کاروباری خلکو ته؟ د ایران سره څه قسمه کاروبار کیږي؟ د پاکستان نه سزي دالته نه سره راځي، پښتنو ته پکې څه ګټه ده؟ بلوچستان څخه د ډیو رادیو خبریال حمید سمسور پوره تفصیل وړاندې کوي.
په بلوچستان کې د تاجرانو سازمان د پاکستان له لوري د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل پر پریکړه لیک باندې د عمل کولو وروسته د ایران څخه د ټولو بندیزونو د لری کېدو ارکلای کوي. د بلوچستان د سوداګرانو د صنایعو د سازمان مشر جمال ترک وی چې مرکزی حکومت اسلام آباد اوس چې له ایران سره کمی تجارتي مایدې کوي، باید د بلوچستان د تاجرانو ستونزې په پام کې ونیسي.
اوس په کار د مجله ایران سره آزاد تجارت وکړو، بینکینګ سیستم سم کو، او له دې سره د امپورټ ایکسپورټ په والا مرسته، چونکې د ډیر غټ بارډر لګي، نو آزاد تجارت په کار د ماهیدی ور سره وکړي، او په هغه کې تر ټولو غوښتنه دا دی چې د بلوچستان کاروباري طبقه خلک چې دي کاروباري ماهیدو کې شامل، دا ډیر ښه فیصله او ډیر آزاد فیصله وکړه. پاکستان
دلته د پاکستان منډی له کم کم شان راوړل کېږي له ایران؟
له ایران سره موږ تقریبا 300 آیټمز راوړل، د پټرولیم پروډکټس ورته وایو، موږ په دې کې مختلف آیټمز دي، د سلفونیک شانستا، د سکریپ ستا، فریش فروټ رازي. اصل بندیز دا د سلمر لدی خاصه دوه آیټم روان دي، یو تیل ورته وایو، یو ورزی ورته وایو. هغه کوم دوه مشکلات دوه رکاوټونه دي چې تر اوسه پورې زموږ مالونه په ایران بارډر باندې زاهدان باندې شپږ میاشتې کې پراته دي. د جی ایم پی په نامه باندې بندیز لګولای دا جی ایم پی د ګډ مینوفیکچرینګ پروسیسینګ دغه ورته جوړ کړی دی، ته د ځنی ملان کلیر کړی دی 15 تا ملان بسر د لوریزی کین، دا په کار دی د بندیز پورته کی 15 ملان ماس رجسٹر دا به راکې، دی په کار د خپل لیبرټی ټیسټ یو کی، آزاد تجارت و کی، دا د پر نور یو مملکت نه د لګول، نه په هندستان لګول، نه له نور مملکت سره لګول.
سید غلام سرور شاه هم د پاکستان او ایران پر سرحدي پوله باندې لتیرو دیر سکلوزخه په تجارت باندې بوختي، د ریز لري چې له ایران زخه د بندیز د لری کېدو زخه به د دواړو هیوادو ترمنځ به قانوني تجارت و د عمومي
مثبت اثر په پرداول وی، چې دنیا سو ګلوبل انټرنیشنل لیول باندې مال چې یو بل تر راځي، نو پاکي د خلکو کاروبار هم زیاتیږي، او د ایران ډیر پروډکټ شي په مخ راتلو په ګوریزی راتلو، اوس په لیګل کاروبار برا شروع شي، یو ګلوبل چینج برا شي. په دې چینج کې دا را دي چې زموږ ډیر پروډکټ په ایران نه نتلو، ایکسپورٹ په ذریعہ اوس باغ ایکسپورٹ شروع سی، او دا خوا چې دی کم امپورٹ باندې دی لیگل دغه باندې نه کول، اوس بینکونه خلاص سی، بینکونه چې خلاص سی پاکي به خلک لیگل کاروبار به شروع کی.
د پاکستان او د ایران سره د نړیوال ترانسپورت مشر اجی پتی خان بیان ځای بیا وی چې د ایران سره په تجارت کې سی کومې ستونزې موجوده دي، دواړه حکومتونه دي دغه خندونه دي لمنځه یوسی،
شنی قدم دی خوشحال یو کزمر دی په مابین کې لسی سیستم بینک جوړ سی، زموږ تجارت به ډیر پراخ سی. اغه پراخوالی ودا ی چې زموږ د پیسو کزموږ مال په لسی ولارسي، اغه ګارانټی دی بینک کده دی مال موږ اورو هغه ګارانټی، نو تاجر به مطمئنی.
ترانسپورت څنګه نه
زموږ د دې په مابین کې 1987 کې یو اګریمنت شوی دی. هغه اګریمنت د برابرۍ پر بنا دی. په هغه کې د یو ټیکس ذکر نشته. ایران یک طرفه فیصله کوي زموږ سدي په هر 3 کیلومتر یو ډالر چارجنګ اخی. بل پاکستانی موټر مال یو سی ایران کې اکثر کې 10% د تاجر سره په تور جرمانه اخی ځکه چې تاویل د خارجي ګاډي استعمال زما ګاډي استعمال موږ هم د خپل ملک سره بار بار دا خواهش کړی دی چې دې ته وای د شیز مشته پورته کې اګریمنت کې شی نشته کني پر دې هم لاګو کې پاکستان خزانه ته پیدا ورسیږي.
د بلوچستان د صنایعو او د سوداګرانو د سازمان مشر جمال ترقی وی چې د ایران او د پاکستان ترمنځ چې کومه تجارتی لار ده باید حکومت ودیته تحفظ ورکړي د دوی مالونه خوندي نه دي. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو کوټه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو
د قدر منوریدونکو څنګه چروان دي تاسو اوریدل چې د ایران او د نړۍ لوی طاقتونه چې دي هغه ترمنځ چې کوم لوزنامه او شوا او د هغې ورسته ملګرو ملتونو لخوا په ایران باندې لګیدلې بندیزونه لر کړې شوې. پاکستان هم د جمعې پر ورځ دغه فیصله وکړه او په ایران باندې لګیدلې اقتصادي بندیزونه لر کړې دي. نو د دواړو ملکونو ترمنځ د بانکینګ تجارت او بیا د انرژي په مټ کې چې کومه همکاري به کیږي د دې اهمیت به سوي. په دې حق باندې رابیا پیر یو تفصیلی رپورت لري.
د ایران څخه د نړیوال بندیزونو د لرې کېدو یو میاشت پس پاکستان هم خپل دغه ګاونډي هیواد څخه اقتصادي بندیزونه لرې کړي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت، بانکینګ او د توانایي په شعبه کې د اړیکو د بحالۍ د یو نوي دور ته شروع کېدلو لپاره اهم ګام ګرځول کېږي. د ایران څخه د بندیزونو د لرې کولو پریکړه د خزانې د وفاقي وزیر اسحاق ډار په مشرۍ کې بین الوزارتي غونډه کې وسوه چې ورسته د بهرنیو چارو د وزارت له اړخه په دې اړه باقاعده نوټیفیکیشن هم جاری کړی سو. د خزانې د وزارت د ویان تر مخه پاکستان د ایران او د پنځه هیوادونو ترمنځ د لوزنامي هرکلی کوي او د بندیزونو د پورته کولو دغه پریکړه د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل د قرارداد تر مخه سوي ده. ویان زیاته کړه چې دغه بندیزونه د لرې کولو سره به د پاکستان او ایران ترمنځ په خلاصه تجارت کېدای سي او دغه رنګ به د پاکستان او د ایران ترمنځ تجارتي، اقتصادي، سرمایه کاری، ټیکنالوژي، بانکینګ او د توانایي په شعبو کې اړیکې بحال سي. د ملګرو ملتونو لاړه د ایران پر جوهري پروګرام د اندېښنو په اړه پر ایران اقتصادي بندیزونه لګول سوي وو. څېړونکي د پاکستان لاړه دغه بندیزونه پورته کول د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت د پرمختګ لپاره یو اهم ګام ګرځوي. د فدرل چیمبر اف کامرس په خوانی نائب صدر انجینیر داروخان دی ریډیو ته وایي
انټرنیشنل بندیزونو د دې په وجه باندې بانکینګ چینلز ټول بلاک او د دې په وجه باندې کار نشو کېدلی. نو اوس چې دا انټرنیشنل بندیزونه لري سو یا اوس پاکستان خپل بندیزونه لري کړو نو د دې سره به بانکینګ چینل خلاص شي. زما په فکر دا به زموږ لپاره ډېره لویه د ګټې خبره وي ځکه چې پاکستان او ایران ډېر سره نږدې ملکونه دي او د پاکستان ایران ته ډېر زیات اکسپورټس دي. په هغه کې وروجې دي، غنم دي، د دې ځای څخه ډیسنز او د ایران څخه موږ ته چې ډېر ګټه په دې ده چې کوم پټرولیم پروډکټس دي هغه ټول موږ ته راتلی شي او هغه موږ لپاره په ډېر ارزانه قیمت باندې راتلی شي. دا وخت موږ د قطر څخه نیچرل ګیس راوړو نو دا موږ د ایران د لارې د سنټرل ایشیا ته راوړلی شو، دا موږ د ایران ته راوړلی شو.
بل پلو ته د پاکستان د خزانې پخوانی وزیر ډاکټر سلمان شاه ډیو ریډیو ته صدا سی وایي
سینکشن سے اترنے کا اکنامک پوائنٹ آف ویو سے تو ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے اوپر کچھ پیش رفت اگر ہو جائے تو اس سے ایک بڑا امپورٹنٹ پازیٹیو امپیکٹ آ سکتا ہے، لیکن اس میں ابھی یہ ہے کہ خاصی چیزیں اس میں ابھی نیگوشیٹ ہونے والی ہیں.
دا د دغه بندیزونو د پورته کولو تر ټولو لوی او ښه اثر په کار دی د پاکستان او ایران پر ګیس پایپ لاین پریوزي. خو په دې کې په ډېر څه وسم خبرې کول پاتې دي، او تر څو چې دغه خبرې او پایپ لاین نوي تر سره سوي، نو به د پاکستان او د ایران پر تجارت په فوري توګه کوم اثر چې راتلی سي هغه به نه وي. دوی زیاتوي چې پاکستان او ایران ته پکار دی چې خپل تجارت مضبوطولو لپاره د آزاد تجارت لاره خپله کړي او انټرنیشنل بلاکس اړخ ته ولاړ سي. سرګنده دي وي چې پاکستان او ایران په راتلونکي 15 کلو کې خپل تجارت تر 15 ارب ډالر پورې د رسولو هیله مند دي، چې پکې تر ټولو اهم د پاکستان او ایران ترمنځ شاوخوا 2200 کیلومتره هغه اوشت ګیس پایپ لاین دی چې لوزنامه یې په کال 1995 کې د لاسلیک کړی سوی و. په دغه لوزنامه کې وروسته هند هم شامل سوی و، خو د ایران پر جوهري پروګرام د نړیوال اندېښنو او د بندیزونو وروسته نه یوازې هند د دغه لوزنامې څخه لیرې سو، بلکې پاکستان هم چې دغه منصوبه د کال 2014 د دسمبر تر میاشتې پورې ترسره کیدل و، تر ټاکل سوی وخت پورې فنډول
د تیلو او سرو زرو بیخ کتا او کلوڑی دی
وخا ٹماٹر پیاز آلو او نور تو کی پس نرخ دی
د بینک سره به حساب کتاب سنگ خلاص وی
او یو پختون ست تجارت کولی شی
دا او د یو شمیر نور پختنو زوابونه د هر گل پروز دیو ریڈیو پا بازار پروگرام کې اوریدلی شی.
صف امریکا دی ریډیو د قدرمنو کتونکو اوریدونکو تاسو ته وړاندې کوو د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید یو مرکه. په دغه مرکه کې دوه مهمه خبرې کوي. اولنې خدا چې د پاکستان وفاقي حکومت سره د مالی شخړو د حل کولو لپاره دوی به په کونسل اف کامن انټرست هغه اداره د پکم کې چې دغه شخړې حل کیږي او د ټولو صوبو نمائندګي پکې وي. نو دوی وی چې د ترقیاتی فند لاندې دوی ته کوم پیسې ورکړي شي هغه واپس د نوې فاق واخلي. په دې به خبره کوي په نورو پیسو کم چې وفاق ته د دوی حق جوړیږي. خو تر ټولو مهمه خبره به پکې هغه پروجیکټ وي کم چې د گوادر چین پروژه ده، په هغه باندې خپل دریز وړاندې کول وي. حمید الله ورسره دغه مرکه کړي تاسو ته وړاندې کوو.
سر سے ایجنڈا شریک شوی دا چې د سی سی آی په دې میټینګ کې با کمې کمې اهمې پروژې هغه باندې ترول شي او سبا په دې کې ډیسکس کړي.
ایجنډا خو هغه راځي چې موږ سره نو شیر کړي ایجنډا به اوس شیر کیږي را به شي ایجنډا لاره موږ ته نظر راشي دلی خو په اس کم د صوبې د حقوق یا د صوبې د بقایاتو یا د ریسپی د بقایاتو چې موږ کم زول بقایات په دې باندې موجود دي یا دې زمون سره کم واحد وعید کړی دي یا کم موحدی کړی دي نو هغه عملا دغه وخت کې مرکزی حکومت په اړه کې خیر ښکاری زما خیال دا دی چې دا ټول خبرې به زیر بحث راځي ان شاء الله.
او په دې کې به درهداري سره پروژې هم راځي ځکه چې
ضرور خبره ده په دې کې به درهداري خبره هم راځي په صبح خیبر پښتونخوا کې. په دې وخت کې چې کوم دغه موجود دی کوم خفګان موجود دی نو هغه ظاهره خبره ده چې هغه هم ډیر زیات سیریس دی.
نو ستاسو تیاری ورته بیا څنګه لري؟ تاسو به د کوم منصوبو لپاره په دې کې پیسې غواړئ؟
تیاری خو دومره غټه خبره ده دلته زه به صرف دومره ضرور یم زه چې کوم په دې سره ضرور کیس دی نو ان شاء الله هغه څه هغه به د موږ په ریکارډ باندې دی هغه څه ناشنا خبره نشته زموږ چې په دې باندې د کوم بقایات رسی په حواله کې د رسی په خزانه کې دي دا څومره چې زمونږ رئیس سره هغه دی هغه طرفدارای زمونږ موقف پر واضح دی په دې وجه هغه ټول موقف به مخکې راځي په دې میټینګ کې ان شاء الله او
اخیره پښتنه منستر صاحب دا چې د پی ایچ ڈی پی یا د مرکزی پرمختیا چې کوم فنډ نه پای کې هم تاسو وایي چې موږ ته ډېرې پیسې پاتې نه پای کې
باسه تاسو تاسو आवाज پورا راغلی دی خو د پی ایچ ڈی پی ته حواله به صرف دوه خبره ضرورت ده ما دې موږ ته په یو لاس باندې په مرکزی پی ایچ ڈی پی کې دې موږ ته پیسې کېږي دي خو بیا هغه یوټیلایز نه کی هغه بالکل ان سپین بیرته واپس واخلي نو دې وجه نه زمونږ هغه هم یو ډېره مضبوطه ګیله په دې باندې موجود ده چې دوی موږ سره لکه چې کومه پیسه موږ ته راکړي نو هغه پیسه به موږ واپس بیرته واخلي نو دا خبره مهم ان شاء الله په مختلفو ډګرو کې شوې دي او په دې مجلس کې به دا خبره دا موقف به رسوبه خبر پښتونخوا راوچتېږي ان شاء الله
ډېره مننه د وایس اپ امریکا ډیو ایډیټ
السلام علیکم
وایس اف امریکا دی ریډیو د قدر منوریدونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نازمګه یو ساته خبری خبرونه چدا هغه نیخ پنیغه په ټی وی سکرینز باندې ګوري مون سره ملګری او سہی د پاکستان په وزوای چې د گوادر چین پروژې په هر صورت باندې دفاع کوي او د دې لپاره خصوصي پوز تیار کړی دی چې د پوز میجر جنرال په مشرۍ کې به د کاشغر نه گوادر پورې سارنی کارونه کوي په دې حق لچ پوز په هیواد کې د چین سرمایه کاری د دفاع لپاره هر وخت ځان تیار غنی په دې حق لباندی یو سیړنیز رپورټ لري احسان محمد خان ساسو پامر تر اگرسو
سړنکران وای د پاکستانی فوج لخوا دغه نېشنل سکیورټی ډیویژن یا د خصوصي حفاظتي ډیویژن مقصد پاکستان چین د غټ اقتصادي لارې په حق لا د حفاظتي چیلنجونو مخنیوي کول دي د دغه حفاظتي ډیویژن هډ کوارټر د پاره چې د ګلګت بلتستان د یامر ضلع چې لاس خوا ته ځای هم خوکړې شوی د پاکستانی فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف ته د خپل سفر په وخت د دغه هډ کوارټر سره د تړلي ضرورتونو په لړ کې بریفینګ هم ورکړل شوی او د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف په دې محل سرګنده کړي چې پاکستانی فوج به د دغه چین اقتصادي لارې د حفاظت په سر د هیڅ قسمه قربانۍ څخه ډډه ونه کړي دغه غټه اقتصادي لار چې پاکستاني د قسمت بدلونکي لار ګرځوي او د دې سره تړلې اقتصادي پرمختګ موکي لوبه بدلونکي ګرځول دي د عسکري چارو سړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر پوینا دغه د سکیورټی خصوصي ډیویژن کې به تر لسو زرو فوج پر ځای کیږي چې په دې کې به د پاکستانی فوج درې برګیډا برخه اخلي او دوی به د دغه اقتصادي لارې د حفاظت هر رنګي ذمہواری تر سره کوي پاکستان وای د چین دغه اقتصادي لار چې د ځان سره د پرمختګ یو شمیر موقع هم راوړي خو د بلوچستان ایالت او د خیبر پښتونخوا صوبې دننه د دغه لارې د تیرېدو په روټ هم نیوکی کیږي بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وای د دغه سکیورټی ډیویژن په وړاندې یو شمیر چیلنجونه پراته دي چې دغه لری کول د دوی په ذمہواریانو کې شامل دي په دې اړه نوموړی زیاتوي د پاکستان چین دغه اقتصادي غټلار چې د چین څخه تر گوادر رسیږي د دغه غټ سړک دلاري چې په سیمه کې یو اقتصادي بدلون ته مهم لیدل کیږي خو سړنکاران وای یو خوا چې پاکستان د غلار د اقتصادي بدلون غټه موکا غني نو بل خوا ورته په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د ملت پال ډلو لخوا د روټ یا د غلاري په بدلون د نیوکو چیلنج هم مخامخ دی احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو پېښور
وایس اف امریکا دی ریډیو دی قدر مون کتون کو ریډن کو تاسو زمونږ غږ د واشنگتن ډی سی نه نخ باندې غورې زو یو نړیوال موضوع ته چې ایران د سعودي او د روس ترمنځ هغه فیصله هرکلی کړې دي منلې ده په پټو سترګو چې دواړه په دې باندې موافقه شوې دي د تیلو پیداوار به کمی ځکه چې دا وخت په نړیواله کچه کم چې د تیلو د قیمتونو بحران رامنځته شوې دي دغه یو وجه دا هم ماهران وایي چې دا په کار ده چې د تیلو پیداوار کم شي چې دغه قیمتونه چې دي سم کړی شي. ایران دغه منلې ده اسې په عمومي توګه اخبارونو کې بم تاسو کتلی وی په مطبوعاتو به مو لیدلی وی دا ټول چې د دوی ترمنځ یو دښمنی ده هغه مسلکی دښمنی ده خو دغه د ګټي تاوان په حساب باندې بیا فیصله یو شان تخکاریږي. نور تفصیل په مطبوعاتو ته کتنې برخه کې زمونږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
دا وخت په مشرقي وسطا کې په شام، عراق، لبنان، بحرین، یمن او د خلیج په نورو ډیرو ملکونو کې د سعودي عرب او د ایران رقابت د چانه پټ نه دی. خو د برتانیي مشهور اخبار ګارډین نن د سعودي عرب او د ایران خپلو کې ناڅاپي یو بل ته درانیز دی کېدو په باب له یو تفصیلي رپورټ چاپ کړی دی. د رپورټ سرخط دی چې د تیلو د پریوتونکو نرخونو د نقصاناتو د احساس کولو له سببه سعودي عرب او ایران خپلو کې یو بل ته راجوخ شوي دي. د ریپورت په شروع کې لیکلی شوی دی چې په عالمی سطح د تیلو د نرخونو په ځای د اودرولو د پاره سعودي عرب یو منصوبه جوړه کړې ده کوم چې ایران په پټو سترګو منلې ده. خو ریپورت زیاتوي چې د سعودي عرب د منصوبې د ایران لخوا د قبلولو مطلب دا هم نه دی چې ایران ګینې سعودي عرب سره په څه قسمه نوي سیاسي دوستۍ او روغه جوړه کې غرضی دی. سعودي عرب په 13 جنوري کې تهران کې د سعودي عرب په سفارتخانه د بیواک ایرانیانو د حملې وروسته ایران سره خپل سفارتي تعلقات ختم کړی دي ځکه چې ایرانیان په سعودي عرب کې یو شیا عالم شیخ نمر النمر ته د 500 په سزا ورکولو غوسه دي. دغه شان دواړه ملکونه د شام او د یمن په جنگ کې هم د یو بل خپې راکاږي. خو د دې هر څه باوجود د ایران د تیلو وزیر بیجان زنګنې د تیلو د پیدا کوونکو ملکونو د تنظیم خپلو ملګرو سره د سلام مسلات نه پس د سعودي عرب روس سره د تیلو د پیداوار په باب له د شوي منصوبي او لوزنامې د منظورولو اعلان کړی دی. دین وړاندې ایران چې د دنیا د تیلو د ټولو نه څلورم لوی پیداواري ملک دی د تیلو د پیداوار د زیاتولو اعلان کړی و. د تیلو کاروباریان او سرمایه‌کار د سعودي عرب او د ایران یو بل ته پرانیزدي کېدو او د تیلو په مت کې د خو فیصلو په کولو خوشاله دي. خو ګارډین لیکي چې د دواړو ملکونو ترمنځ د بیکچ زیاتو سیاسي او مذهبي اختلافاتو ډیر زر د ختمېدو امکان نشته. د ایران او د سعودي عرب تربګنی په ایران کې د کال 1991 د اسلامي انقلاب راتلو نه پس شروع شوې ده. په تازه ورځو کې ایران په شام کې د بشار الاسد په اقتدار کې د ساتلو د پاره خپل پاسداران انقلاب او د لبنان حزب الله ملیشا اچولې ده او د شام د حکومت د خپل مضبوطولو د پاره د عراق، افغانستان او پاکستان نه شیا جنگیالي هم برتی کړی دي. دین علاوه ایران په یمن کې د حوثی شیا یاغیانو پر راپورته کول هم سعودي عرب سرګومه ساتلې ده. ایران برابر په سعودي عرب د امریکای د ګډاګي د کردار ادا کولو الزام لګی. سعودي عرب د پاره عالمی طاقتونو سره د ایران اټومي لوزنامه د هر سنه زیاته د فکر باعث جوړه شوې ده. ایران د امریکانو او نورو عالمی بندیزونو نه په آزادېدو د تیلو په پیداوار کې هم آزاد شوی دی او د سیز د تیلو په منډای کې د سعودي عرب جماداری ختمه کړې ده. سعودي عرب لا د خپل سرکاري اخراجاتو د پوره کولو لپاره د تیلو نرخ $100 فی بیرل ډیر زیات ضروری دی. بلخوا عالمی مالیاتي پنګ خبرداري ورکړې ده چې د تیلو نرخ د سمودي پوری $50 فی بیرل هم اوچلېدو نو سعودي عرب د خپل ټول نقد دولت نه لاس اوینځي. په دې سبب سعودي عرب باید چټکسونه زیات کړي. سعودي عرب د عالمی مالیاتي پنګ په دې تجویز دوران دی نه عمل شروع کړی دی. ټیکسونه زیات کړی دي او په تیلو ورکیدونکو سرکاري رعایت هم واپس اخیستې ده. بلخوا ایران هم د بندیزونو د لاسه د خپل مرسپن معیشت د بیا را ژوندي کولو دپاره د تیلو په زړه پورې نرخونو کې غرضی دی. خو د توانایۍ د نامتو ماهر پال سټیونز وینا ده چې د سعودي عرب روس سره د تازه شوي لوزنامې باوجود به د تیلو نرخ په دنیا کې هر چرته د $50 او د $500 په منځ کې چلیږي او دا صورتحال به د کال 2014 تر اخره پورې جاری وي.
شام کې روان کړکیچ او جګړه ز پولیسي مو کې غیر خلکو ته بشري امداد رسولو په لړ کې چې کوم د نړیوالو ملکونو ترمنځ خبرې اترې روانې دي، د هغې په لړ کې اوس تاسو ته تفسیر وړاندې کوو. د شام دزبندۍ لپاره د روس او امریکې د چارواکو ترمنځ خبرې اترې یو وار بیا پیل شوې دي. دا په داسې مهال چې وړاندې ویل شوي چې د تیرې جمعې پورې به دغه دزبندۍ لوازنامه چې دا هغه به عملي کړی شي. په دې حق له نوشیروان قلندر نه تفصیل اورو.
په بیلابیلو اړخونو باندې نن موږ تاسو سره خبرې کوو. یو خدای چې نړیوالو ترمنځ په دې باندې څه خبر روانې دي، دویمه دا چې داعش د دغه سیمې لپاره څونه لوی چیلنج جوړ شوی لري او څوک ورته ولاړ دي، درېمه خبره دا چې کردان څوک دي چېرته چېرته موجود دي، او څلورمه نقطه مهمه دا ده چې دا وخت کردان او د ترکی ترمنځ څه مسله روانه ده. دا وخت په جنیوا کې مهمه غونډه روانه ده. روس او امریکا د دغه غونډې مشري کوي. یولس چې نړیوال د مرستو د انساني امدادي مرستو لپاره کوم راجم شوی لري د شامی وګړو لپاره، هغه یو ټاسک فورس جوړ کړی دی، او روس او امریکا د ملګرو ملتونو په مشارک په جنیوا کې ناشتي سلارې چارې لټوي چې څنګه دغه امدادي مرستې شامی وګړو ته ورورسي او دغه شان دزبندي وشي. خو د صدر بشر الاسد د واک نه لري کولو په سر باندې اختلافونه تر اوسه موجود دي. روس غواړي چې بشر الاسد دې پاتې شي، او امریکا او اتحادیان غواړي چې بشر الاسد د منځ لاړ شي. په دغه باندې اختلافونه هم موجود دي. د انساني امدادي مرستو کې غټ رکاوټ دا وخت دایښ جوړ شوی او ملګری ملتونه او WF یا ورلد فوډ هغه وایي چې ممکنه ده چې د دایښ د انکار وروسته موږ د جازونو د لارې انساني امدادي مرستې ورورسو. رازو د دایښ مسلې ته، دایښ دا وخت په دغه سیمه کې سونه خور ور دي. دا وخت دایښ په عراق کې، په شام کې او اوس په لیبیا کې هم موجود دي. امریکا تیر ورځ په لیبیا کې د دایښ ځینې مهم مرکزونه هم پنه کړی دي، خو په شام کې او عراق کې تر اوسه پورې مهمه ستراتیژیکي ځایونه د دایښ ډلې سره موجود دي. دغه شان ترکی سره خواته چې کم سیمې دي د شام، په هغه کې هم دایښ سره رسوخ زیات شوی دي. دریمه مهمه نقطه چې دا وخت په دغه جګړه کې مخ ته راځي، هغه د کوردان رول دی. کوردان دا وخت د دغه سیمې په څلورو ملکونو کې تقسیم دي. د کوردانو تحریک د آزادۍ تحریک ډیر زوړ تحریک دی. دا وخت په خپله په ترکی کې د 12.4 میلیونه پورې ترکان موجود دي، او د هغه دغه ځای کې مشري چې کوم نمائندګي هغه کې کوردستان ورکرز پارټي، او د هغه په خلاف باندې ترکی حکومت د طاقت استعمال هم کوي. تیر ورځو کې به تاسو بمباري هم کتلی وي. د دې ترڅنګ په شام کې هم د 2.5 میلیونه پورې کوردان موجود دي. د پښمرګ په نوم باندې هغه د بشر الاسد حکومت په ضد باندې هم جنګيږي، او د دایښ په ضد هم. دغه شان په عراق کې د شپږو نواله د سلور نواله تر شپږ میلیونه پورې کوردان موجود دي. دغه ځای کې د دې خود مختاره کوردستان په نوم باندې یو ریاست هم موجود دي، او د دې مثال داسې دي لکه ګلګت بلتستان. او په ایران کې هم کوردان موجود دي. د 3.5 میلیونه نواله تر 8 میلیونه پورې په مجموعي توګه باندې 3.5 کروڑه آبادی د دې سلور ملکونو جوړیږي، او دا سلور ملکونه په بنیادی سلور ملکونو کې خواره کوردان غواړي چې یو ریاست د دې وی. دغه یو سوچ د دې موجود دی، لکه څنګه چې پښتانه په سلور برخو کې تقسیم دي، په قبایلی سیمو کې، په بلوچستان کې، په خیبر پښتونخوا او افغانستان کې. ګران اوریدونکو، یو بل مهمه نقطه هغه ده چې دا وخت کوردان د ترکی لپاره سونه لوی مهمه دردسر ګرځېدلې لري. یو خوا کې کوردان د دایښ په ضد باندې چې کوم دی هم سرګرمري، بل خوا طیب اردوان تیر ورځ ویل دي چې کوردان د امریکای وسله استعمالوي. په دې باندې په سړنګاران وایي چې راتلونکو کې د امریکا د نیټو ملکونو ترمنځ اختلافونه هم جوړېدي شي، او ترکی نه غواړي چې کوردان دې د مخې تراشي وغې تر په حکومت کې برخه ملو شي. راتلونکو کې به در سره هم په دې اړه باندې معلومات شریکوم.
وایس اف امریکا دوه ریډیو د ځوانانو
او مشرانو لپاره
هر ورځ تاسو ته تازه خبرونه او مرکې وړاندې کوي.
د ډیو رادیو خبرونه په میډیم ویوز
2.21 شارټ ویوز او انټرنیټ هم اوریدل شي.
د انټرنیټ پته ده www.divaradio.com.
تر وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی قدر منو کتونکو او ریډونکو تاسو زمنګا غږ د واشنگتن ډی سی نه نیخ باندې غورې په اسلام آباد کې یو ځایی عدالت د پاکستان په خوانی ډیکټیټر د پوز مشر جنرال پرویز مشرف ته د غازی عبدالرشید کوم چې د سور جماعت یا لال مسجد په نوم باندې پیژندل کیږي د دې د وژنې په کیس کې چې د ضمانتونه ضبط کړی دي او دوی ته ویلي دي چې عدالت ته حاضر شي. د دوی وکیل وایي یعنی د جنرال مشرف وکیل وایي چې دغه فیصله به دوی اوس چیلنج کوي. یقینا دا په هواد کې یو غټ خبر ګڼل کیږي چې د جنرال پرویز مشرف کم قانوني دا وخت مسلې دي هغه لا تر اوسه پورې ختم نه دي. نور زو تفصیل د اسلام آباد نه ارشد حسین په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د اسلام آباد یو مقامی عدالت د لال مسجد د پخوانی خطیب غازی عبدالرشید د قتل په مقدمه کې د پخوانی صدر پرویز مشرف د استثناء د خاص رد کولو په ترڅ کې د هغه د گرفتاری ناقابل ضمانت وارنټ جاری کړی دی او نوموړي ته د مارچ په 14 نیټه عدالت ته د حاضرېدو امر کړی دی. مطبوعاتي راپورونه وایي چې د اسلام آباد ایډیشنل سیشن جج د پخوانی صدر پرویز مشرف د گرفتاری ناقابل ضمانت وارنټ جاری کړی دی او عدالت د نوموړي د دو ضمانتونو ضبط کولو امر هم کړی دی. عدالت د پرویز مشرف لخوا د حاضرې په حق له د مستقل استثناء خواست هم رد کړی دی. ښکاره دی چې د پخوانی صدر پرویز مشرف لخوا د لال مسجد د اپریشن په مقدمه کې په صحیح بنیادونو عدالت کې د پېښې نه د استثناء خواست دایر کړی شوی وو کوم چې عدالت هم نن رد کړو. د پخوانی صدر وکیل ویلي چې هغه به د عدالتي فیصله چیلنج کوي. د مقدمه د اوریدنې وروسته د لال مسجد سره تړاو لرونکي د شهدا فاونډیشن وکیل میډیا ته ویلي چې پخوانی صدر ته به پراتلونکو پیشه عدالت ته حاضرې دلوي او تر څو چې هغه پخپله په عدالت کې نوي پیش شوی نو د هغه د گرفتاری ناقابل ضمانت وارنټ به هم برقرار وي. سرګند دی چې د لال مسجد د پخوانی خطیب غازی عبدالرشید د قتل د مقدمه 55 اورونی شوې دي او د محل پخوانی صدر یو ځل هم عدالت ته نه دی پیښ شوی او دا څلورم ځل دی چې د عدالت لخوا د هغه د گرفتاری ناقابل ضمانت وارنټ جاری کیږي. د یادونې وړ ده چې کال 2009 کې د پخوانی صدر پرویز مشرف د واکمنۍ دوران اسلام آباد کې د لال مسجد او د سره د تړلې مدرسې جامع حفصه پر ضد پوځي عملیاتو کې د لال مسجد د پخوانی خطیب غازی عبدالرشید او د هغه د مور په شمول د سلو نه زیات کسان وجلی شوي وو. د پخوانی صدر پرویز مشرف د حکومت دریز وو چې په دغه جماعت کې شرخوخو پناه اغستلې وه چا چې د ریاستي قانونو عملداري هم نه منله. او سموده مخکې د لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز د پخوانی صدر پرویز مشرف په شمول د لال مسجد په عملیاتو کې د شریک کردارونو د بخلو اعلان هم کړی وو. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سرواندی
وایس آف امریکا ډیو ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
وایس اف امریکا د ریډیو د قدر منابریدونکو د واشنگتن ډی سی د سټوډیو زمګ خبرونه لا هم دوام لري او موسی یو شمیر نور رپورټونه دی هغه ته غوږ وسې. موسی ملګری وسې اوس هم تاسو تفسیر باندې کوو. د خیبر پښتونخوا په دریو ضلعو کې زمینی بلدیاتي انتخاباتو پروسه چې دا هغه به سبا نه پیل کیږي. په دغه انتخاباتو کې 303 اتیا چې دی څوکۍ دی او د دې لپاره 828 کاندیدانو ترمنځ مقابله ده. دغه د ټاکنو پروسه چې دا 9 بجو نه تر 15 بجو پورې به دوام لري. او دا بچا خان په هنتون باندې چې کله برید رامنځته شو نو د هغه وجنه په خپل ټاکل شوی نیټه باندې نو تر سره شوی او دا زندول شوی. نو نور تفصیل لري اسلام الدین ساجد په خپل دی رپورت کې.
د خیبر پختونخوا د ری ضلعو کې سباله د اتوار په ورځ په 373 خالی څوکو باندې ضمني بلدیاتي انتخابونه کیدونکي دي چې پکې د ضلع کونسل، تحصیل کونسل او کلیوالو کونسلو څوکۍ شامل دي. د الیکشن کمیشن چارواکو وینا تر مخه د خالی 373 څوکو لپاره 728 امیدوارانو ترمنځ مقابله کیدونکي ده. انتخابونه به سهار 9 بجې پیل کیږي او تر ماښام 15 بجو پورې به د ووټ یا رای اچولو لړۍ روانه وي. د الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا ویان سهیل خان وینا تر مخه دا ضمني انتخابونه 13 میاشت د جنوري د رښتمه نیټه باندې کیدونکي وو. ولې 400 بچا خان په هنتون باندې تر هغه برید لکبل زندولې شوې وو.
سبانه کې کوم الیکشن دی زمینی دا بلدیاتي انتخابات دا که تاسو یاد ولو دا په 30 میاشتې په درېشتم تاریخ باندې کیدونکي خو د بچا خان د لسایت د ثانیه د وجنه دا ملتوی کړی شو چې د 373 سیټونو باندې ټوټل دا الیکشن دی چې پکې د ډیسټریکټ کونسل اته سیټونه یعنی جنرال نشستونه او د تحصیل اته شامل دي. نو دې کې ویلیج اور نیبر ہوڈ کانفرنس کی کم دا جنرل سیٹ سے وومن دی مزدور کسان دی نوجوانان والا دی اور غیر مسلم دی بازی وہ تے تمہیں پاگے باندھے ہوں دا الیکشن کی دن کے دے
دا صبح مختلف در ضلعوں کے درے سوا درے اتیا خالی سو کو لپارش پک سوا نہ پولنگ سٹیشن جوڑے کرے شوی دی چپکی 290 انتہائی حساس گردول شوی دی. او حکومتی پلان تر مخہ دیر زرون زیاد پولیس دوانان دے انتخابونو کی سیکیورٹی لپار پزے کرے شوی دی. سہیل خان وائی پوز او ایف سی بہم تیار وی او کوم ځای چې ضرورت وي هغه ځای ته به ځان رسوي.
شپږ سوه او نه پولینګ سټیشن جوړ شوي دي چې په هغه کې 290 پولینګ سټیشن چې دا انتهایی حساس دي، 200 او 200 کم دي دا حساس دي او اته اتیا نو پولینګ سټیشن د معمول مطابق ګرځول شوي دي. دې پر لټ کم انتظامات شوي دي نو هغه انتهایی د تیرشي تجربې په مد نظر یا مقابله کې ډېر زیات ښه انتظامات شوي دي. یعنی کافي حد پورې پولیس فیان او کانسټبلان په دې کې ڈیوٹی ورکی دی طرف طرف رینجرز یا ضرورت پی دا آرمی دا غم چی دنو آغا آن کال بوی کم باز دائی کی ضرورت پی انتہائی حساس پولنگ سٹیشن ہوگی.
خیبر پختونخوا کې تیر کال شوی بلدیاتی انتخابونو کې د اقلیتو 3000 زیاتې څوکۍ خالی پاتې شوې وي او دغه څوکۍ سباله کې دونکو انتخابونو کې هم خالی پاتې کیږي. د کوم په حق لچې الیکشن کمیشن چارواکي وای دغه څوکۍ هغه کلیوالو کونسلو کې دي چرته چې د اقلیت رورولۍ خلک نشته دي. هم دغه وجه ده دغه لپاره سباله کې دونکو انتخابونو لپاره هم اقلیتي رورولۍ اړخ نه هیڅ کاغذونه نه دي جمع کړی شوی. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
تاسو د ټولو غږ
ډیو رادیو
د ډیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې
ډیو رادیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار شپږو نه تر 9 بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدئ شئ.
در وایس اف امریکا ډی و ریډیو دی قدرمنو کتونکو او ریډونکو د بلوچستان کوټ څخه یو ترين ریپورت را کوي چې هلته کې د خبريالانو لپاره ورکشاپ یا د زده کړې یو داسې غونډه شوې ده چې په هغه کې یو شمیر تاسو ته وایو هغه ناروغي دي د کم د لاسه چې ماشومان چې د ژوند د لاسه ورکوي خو په مطبوعاتو کې په هغه باندې هاغه عمره لیکل هم نه کیږي. د دغه شعور بیدارولو لپاره او په مختلف بیماری چې هغه ډېرې خونړۍ دي د هغه په حق لا لیکل وشي په مطبوعاتو کې راشي په دې باندې تفصيلات وړاندې کړي شي سرنګدا کې دي شي خبريالانو ته په زده کړو ورکړې شوې ده. نور تفصيل ایوب ترين په خپل ریپورت کې وړاندې کوي.
تیر ورځ په کوټه کې د پولیو په ګډون د ماشومانو د نورو ناروغیانو د اهمیت په اړه د خبريالانو د تربیه یو غونډه وسوه. و غونډې ته ډاکټرانو وویل که یو اړخ ته د پولیو له وجې ماشومان معذوران کیږي نو بل پلو ته د نورو اتو ناروغیانو څخه هر کال په زرګونو ماشومان خپل ژوند د لاسه ورکوي. په دغه ناروغیانو کې پولیو، تور غاړه، ژړی، شری، توره تبه او د نس ناسته شامل ده. په دې ترڅ کې په کوټه کې د ماشومانو د نو ناروغیانو د درملنې د ادارې مشر ډاکټر اساق پانزی راته وویل،
فکر پاکستان کې په یوه ګنټه کې د دغه نو ناجوړۍ ز یولس کوچنیان په یوه ګنټه کې مري. هغه کوچنیان دي دغه مور پلار په دا شیان نه دي ولد، هغه په زړه کې وام کښېنستلی دي. خدای نه خواسته که موږ دا واکسین وکړو، دا یې کوچنې پر لویږي، بیا یو بلې ناجوړۍ ته هغه دغه مخنیوی ونیسي. نو دا تره بالکل دا ګیر افواه دي، غلط خبرې دي. و هر کوچنې ته باید د مور پلار د اک جوړۍ شي، کله ښه تعلیم سي ورکوي، ښه کپړې سي ورکوي، ښه صحت سي ورکوي، دغه دپاره ښه واکسینیشن هم باید هر کوچنې فرد جوړۍ شي. دا هر مور پلار اک دی.
د ماشومانو د ناروغیانو په اړه د خبریالانو په دې غونډه کې د بلوچستان وتلي خبریال سید علي شاه هم برخه درلوده. د هغه څخه مې د دې غونډې د اهمیت په اړه وپوښتل، نو جواب یې څه داسې و؟
دلته یوازې پولیو مسله نه ده، بلکې دلته نه داسې ناجوړیانې دي چې د هغو سه بچیان چې دي مري او په ډېر زیات تعداد باندې مري. نو صحافیانو ته که ته دا تربیت ورکې، نو هغه به اولس په دې خبر کې چې د شری سه نور یا داسې ناجوړي چې دي د هغو سه څو کوچنیان مري او هغو ته چې دا کمې ټیکې ویل کېږي، ستنې ویل کېږي، هغه څومره اهمیت لري، دا صحافیان و عام ولس ته دا معلومات ورکولی سي او ایجوکیشن ورکولی.
او خپل د خبریالانو لپاره دا غونډه څومره ګټوره وه؟ په دې ترڅ کې د یو ټی وی شبکې خبریال مصطفی خان ترین وایي،
څنګه چې اته نه کاله موږ پر پولیو باندې کار وکړ، میډیا له د صحت له ادارو سره سم چې چا د پولیو خلاف کترې نه کړې، په دغه بچیان به سبا یا ګوډي یا بشلي. نو که چیرې موږ دا خبر راپورته کړو چې له پولیو علاوه دا نه ناروغي چې دي، په دې کې داسې ناروغیان هم سره کشرې چې دي، مطلب د هغه سره د بچي مرګ هم واقع کېدلی شي. نو د دغه بیماریانو خلاف د مور پلار یا د والدینو چې کوم توجه دغه دې خواته راړول انتهایي ضروري ده. چې لکه څنګه چې پولیو بچی شلول شي، دغه تر د نور ناروغیان چې دي هغه بچی له دنیا هم وړلی شي.
په غونډه کې پریکړه وشوه چې د پولیو په ګډون د نورو اتو ناروغیانو سره د ماشومانو د خوندي ساتلو لپاره به اوس خبریالان خپل مهم کردار ادا کوي، ځکه چې د نن د صحتمند ماشوم سره د ټولنې ښه سباون تړلی دی. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټه.
دا یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې،
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
در وایس اف امریکا دی و ریډیو دی، تاسو زمونږ غږ د واشنگتن ډی سی نه نیخ باندې غوره. قدرمنو کتونکو ریډونکو، تاسو د پولیو په حق باندې رپورت اوریده، خو اوس زو د صحت په اړه باندې بل رپورت دی. هغه فوزی انجم بی بی وړاندې کوي، انټي بایوټیک چې کومه ګولې دی یا دوایی دا د دې د استعمال په حق باندې دی. طبي ماهران وایي چې د ډاکټر د لیکلو نه بغیر د دې استعمال او بے ځایه استعمال ته دی چې دی، نو دا زیانمن دی. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د انټي بایوټیک دوایانو والا کیسه داسې ده چې دا دوایان هسې خو ژوند بچ کوونکو دوایانو کې راځي. ولې بیا داسې وشو چې که یو ناروغتیا ته به د دا قسمه دوایانو حاجت نه هم و، نه هم ډاکټرانو به د زیات احتیاط له وجې ناروغ ته د دوی د دوایانو په نسخه کې ولیکله، او هغه د ډاکټر لیکل خو یې لا پرېږدی چې اکثره خلک به لا اله ناروغ شوي نه وو چې لا بړو په خپله به د بازار نه سه انټي بایوټیک دوایي واخیسته او خوړله به بی د ډاکټر د سالانه. نتیجه کې داسې وشو چې بیا بیا د انټي بایوټیک اثر سره مخ کېدو له کبله د ځینې ناروغتیاګانو بیکټیریا ورسره داسې عادت شوه چې بیا به پرې د دغو دوایانو هډو سا اثر نه کېدو. دغو ته ساینس پوهو د سوپر بګ یا زبردست قسمه حشرات وویل. نو اوس حالت دا دی چې لکه د نمونیا او د ګردو د پړسوب او زخم په شان ناروغتیاګانې چې اول به د انټي بایوټیک دوایانو له برکته ښې شوې اوس پرې د دې دوایانو هیڅ اثر نه کېږي او له دغې وجې خلک د مرګ تر خولې ور ورسوي. مطلب دا چې صرف هغو ناروغتیاګانو دپاره انټي بایوټیک دوایان استعمالول ښه وي چې ضرورت وي ورته. هر یو ناروغتیا دپاره دا دوایان استعمالول ځکه ښه نه وي چې بیا د بنده په وجود کې اوسیدونکي بیکټیریا ورسره داسې عادت شي چې د سخت ضرورت په وخت کې په هم دا دوایانې اثر نه کوي. بیا ولې اوس په لندن کې شوي د یوې څېړنې له لارې دا پته لګېدلې ده چې د سړو د ګیرې په ویښتو کې د ډېر قسمه بیکټیریا اوسیږي. خپل ځان د تباهۍ نه بچ کولو دپاره او دغو کې ځینو نه د داسې سسیز اخراج هم کیږي کوم چې د انټي بایوټیک اثر لري. په یونیورسټي کالج لندن کې شوي د دغې څېړنې معلومات کولو دپاره د ذرایع ابلاغ خبریالان هم لاړ وو. د دوی وینا ده چې د یو سړي په ګیره کې چې څومره ډیره بیکټیریا اوسیږي دومره به د یو ټایلټ یا چرچوبۍ په کموډ کې هم نه وي. او دې خبرې نه بیا دا بحث شروع شو چې ګیره ساتل یو سړي دپاره فایده منه وي او که نقصان وي. خو د یونیورسټي کالج لندن ایډم رابرټس وایي مونږه په داسې یو پخې نتیجې نه یو رسیدلي چې وویل شو چې ګیره ساتل فایده مند وي او که نقصان. د ټیسټونو له لارې دا پته هم ولګېده چې په ګیره کې اوسیدونکي ځینې بیکټیریا نه د داسې څه زهرجن شي اخراج هم کیږي چې ورسره نوره نقصان رسوونکي بیکټیریا ختم شي. یو وار خو دا هم وکتل شو چې د ایکولای په شان بیکټیریا په کومې چې د هیڅ یو دوایي اثر نه کیږي هغه هم ورسره ختم شوه. نو ساینس پوه دا امید هم لري چې کېدای شي دغو ګیرو کې اوسیدونکو بیکټیریا له برکته یوه د نوي قسمه انټي بایوټیک دوایی جوړولو کې کامیابی عمومي. هسې هم یو مودې نه د یو نوي قسمه انټي بایوټیک دوایی حاجت موجود دی او دغې لړکې ساینس پوه خپلو هلو ځلو کې لګیا دي.
په خیر راغلی بی بی شیرینا کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهیدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غغلا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصله نه بیلو موږ به سکولونو ته ځو موږ به تعلیمونه کوو خپل
پښتنه وکړي.
وی او ای ډیوا زی دی.
وی او ای ډیوا
د نړۍ په ګوډ ګوډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زید
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو
خبری خبرونه چې د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ باندې غته سعودي د ډیره مننه کوستا سونه چې موږ سره ملګری وای. دغه خبرونه مو ولیده او و موري دا موسه ملګری اوسې راتلونکي پروګرام هومز لپورې دي او های فای پروګرام کې بنایلا محمد او وکیل خان ستاسو د خوخي په موضوع باندې تاسو ته کولی سندري وړاندې کوي غب شپ به هم وی په پروګرام کې نو وګو سي زمغه خبرونه لا هم دوام لري ټیکنیکل اړخته د دې پروګرام پر وړاندې کولو کې همکاري کوله پروډوسر محمد عالمگیر او موسره انجنیر زو جان او نیک دا هغوی نه هم مننه کوم.